درته خبريږي. په سر کې به کورنۍ خبرونه واورو چې ناجیه ساپۍ در اوروي، له هغې وروسته بهرني خبرونه وړاندې کیږي چې فرشته جلالزی وایي.
مشرانو جرګه وایي چې له امریکا سره د امنیتي سند پر سر باید له سره غور وشي. د سولې لپاره د آزاد او مدني ټولنې ابتکار ټولنه وایي د هیواد په ځینې ولایتونو کې په بدو کې د نجونو په ورکولو کې کموالی تر سترګو کیږي. او د اداري فساد په وړاندې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې اراده نه لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې له امریکا سره د امنیتي سند پر سر باید له سره غور وشي او یا هم لغوه شي. سناتورانو نن په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله او وویل چې له امریکا سره امنیتي سند هیڅ ګټه نه ده کړې. له دې یوه ورځ وړاندې ولسي جرګې هم ورته اندېښنه وښوده او د دې جرګې مشر وویل چې د ناامنیو له امله یو شمېر سیمې له سقوط سره مخامخ دي. د سولې لپاره د آزاد او مدني ابتکار ټولنه وایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې په بدو کې د نجونو په ورکولو کې کموالی تر سترګو کیږي. د دې ټولنې مسؤلینو نن وویل چې په دې اړه یې په کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو کې سروې کړې او ورته معلومه شوې چې په بدو کې د نجونو ورکړه کمه شوې ده. په سروې کې راغلي چې د دې ولایتونو اوسیدونکي په بدو کې د نجونو ورکول غندي او ناوړه دود یې بولي. د اداري فساد په وړاندې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې اراده نه لري. د دې ادارې اجرایوي مشر وویل چې په د اداري فساد په اړه د خپل راپور د خپرولو پر مهال وویل چې د حکومت اکثره ژمنې د شعار په بڼه پاتې دي او د عملي کېدو لپاره یې ستراتیژي نه لري. او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شوې دي. د کندوز د والی ویان عبدالواسع باسل ازادي رادیو ته وویل چې د ګلتپی په سیمه کې او د قلیزال ولسوالۍ اړوند سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې چې څه باندې سلویښت مخالفین او اته امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
په نیپال کې نن د زلزلې زورور ټکانونه محسوس و او د دې هیواد د پلازمینې کټمنډو شاوخوا سیمې ولړزولې. چارواکي وایي د پرونی زلزلې له امله د مړو شمېر تر 2200 زیات شوی. په امریکا کې د جیولوژیکي څېړنو او سروې ادارې د نننی ټکان شدت 6.5 درجې څرګند کړی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز د کټمنډو او چین ترمنځ وو. ډېر عمق نه درلود او شاوخوا 50 کیلومتره سیمه یې تاواني کړې وي. د زلزلې ټکان نن په نوې ډیلي کې هم محسوس شو او د نوې ډیلي میټرو وتړل شوه. چارواکو وویل چې ولس مړی یې د یورست غله په لمنو کې له هغه کم پر راوستل چې تر برف کوچ لاندې شوی وو. زرګونو نیپالیانو خپلو کورونو ته د ستنېدو له ویرې تېره شپه د باندې تېره کړه. په غرنیو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات نه دي پیل شوي او ویل شوي چې په ځینې سیمو کې خلک په لاس د خاورو د ایستلو هڅې کوي تر څو د ودانیو لاندې شوي کسان راوباسي. په قزاقستان کې نن خلک د ولسمشر د ټاکنې لپاره د رای مرکزونو ته ځي. د قزاقستان حکومت د اپوزیشن ټول مشران تر فشار لاندې کړی او رسنۍ په ډېر دقت څارل کېږي. نو داسې انګېرل کېږي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف به د 15مې پرله پسې دورې لپاره وټاکل شي. نور سلطان نظربایف 40 کلن او له 15 کلونو راهیسې د قزاقستان ولسمشر دی. ولسمشر نظربایف نن د قزاقستان په مرکز آستانه کې د خپلې رایې تراچولو وروسته وویل:
Я уверен, что казахстанцы проголосуют прежде всего за стабильное развитие нашей страны в
лучшем. Да, вы израдаем, что да Казахстан خلق به تر هر څه مخکې د خپل هیواد پرمختګ او د خلکو ښه ژوند ته راي ورکړي. دوهم، قزاقستان به د دولت ثبات او هغو پالیسي ملاتړ ته راي ورکوي چې سماتر رهبری لاندې په دې هیواد کې عملي شوي دي. د ولسمشر نظربایف په وړاندې دواړه کاندیدان چندان پیژندل شوی خلک نه دي. تاسو انګیرل کیږئ چې په ټاکنو کې د نظربایف په وړاندې دواړه کاندیدان د حکومت پلویان دي او د دې لپاره چې خلکو ته د انتخاباتو د ترسره کېدو یو نظر ورکړي کاندید شوی دي. عراقی چارواکو نن وویل چې لشته لږه دولس تنه په بغداد او شارته په شاوخوا پرتو سیمو کې په بمی چاودنو کې ووژل سول. اسوسییټډ پرس د پولیسو د یو مامور په حواله ویلي چې د بغداد شار پر خیلانی څلور لارې چې ډیره ګڼه ګوڼه وي نن په چاودنه کې لشته لږه پنځه تنه وژل سوي او پنځلس تنه زخمیان دي. یوه بل پولیس ویلي چې څلور ملکی کسان نن د بغداد ښار په دیرش کیلومتری کې د محمودیه په سیمه کې په بمی چاودنه کې ووژل او تر نهو زیات زخمیان شوي دي. په ترکیه قبرس کې نن د جمهوری ریاست د ټاکنو دوهم دور دی. د ټاکنو په اول وار چې د اپریل په 19مه ترسره شو یو کاندید هم ونه توانی چې کافی رای واخلي. په انتخاباتو کې نن دوه کاندیدان درویش ایرغلو او مصطفی کنچی سره مخامخ دي. په توکمیزه ساز د ترکانو او یونانیانو ترمنځ د دې جلاشوي ټاپو د بیرته یو ځای کولو مذاکرو په انتخاباتي مبارزو کې اساسي رول درلود او راتلونکي اونۍ به دغه مذاکرې پیل شي. دا ټاپو په 1904 اویا میلادي کال کې چې ترکیه ځینې سیمې اشغال کړې او له یونان سره د یو ځای کېدو پلویانو کودتا وکړه په دوو برخو وویشل سو. د دواړو قبرسونو ترمنځ د سولې مذاکرې تیر کال د تیلو د ذخیرو د ویش پر سر د جنجال له امله پندې شوې وې. او د نیویارک ټایمز په حواله د روسیې هکرانو چې تیر کال یې د سپینې ماڼۍ کمپیوټري سیستم هک کړی و د ولسمشر براک اوباما پټ ایمیلونه لوستي دي. نیویارک ټایمز دا خبره پرون د یو امریکایي چارواکي په حواله کړې خو د نوم یې نه دی اخیستی. د سپینې ماڼۍ یو ویان په دې اړه د تبصرې ډډه کړې ده خو د سپینې ماڼۍ چارواکو یوه میاشت مخکې تایید کړې وه چې تیر کال د سپینې ماڼۍ د ایمیل سیستم هک سوی و. چارواکو ویلي وو چې له دې امله پټو ایمیلونو او معلوماتو ته توان نه دی رسیدلی خو د امریکا متحده ایالاتو د لانه د تایید کړي چې په پیښه کې د روسیې لاس و. د دې سات مهم خبرنو او مرزیه احمد زید کابل او د افغانستان د نور ولایتونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو ته هم د هیواد سولې خارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه شپږ ویس او ټیټه یوولس. کندهار کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه اووه دېرش او ټیټه دیارلس. هرات کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه یوویشت او ټیټه اته. مزار شریف کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه اتلس او ټیټه یوولس. جلال آباد کې اسمان وریځ، د باران د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټه اته. گردیز کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه پنځه ویشت او ټیټه اته. غزنی کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه اووه ویشت او ټیټه نهه. بامیانو کې به اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه پنځه ویشت او ټیټه یوه. او په بدخشان کې هم اسمان وریځ، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه شپاړس او ټیټه څلور.
تاسو د ازادي رادیو لالاري خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پروي پانه هم لوستل شي په د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان مشرانو جرګې له امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي او دفاعي سند لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دوی امریکا ملامت کړه چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په اړه خپل همکاري نه ده کړې.
د څنګه همکاري کوي؟ هوایي کوشش نه کوي زموږ دفاع تجهیزات قدیم نه ورکوي. شورای امنیت مشاور اکبر صاحب، دا باید موږ تاسو په خپل ادب سیاست ته راوغواړو چې تاسو موقف څه شی دی دا فرمان په مقابل کې.
په کابل کې د هند سفیر امیر سیناوی چې هند ته د افغان ولسمشر سفر ډیر اهمیت لري او په هند کې هم د افغانستان د مسایلو په اړه ډیر علاقه مند شته.
This is more than just a protocol visit. President Ghani, who is going on his first visit in his official capacity as president, will be very warmly welcomed. There is great interest in India on what happens in Afghanistan.
په نیپال کې نن د زلزلې یو بل زوره ورته کاند ژغورنې ډلې اخوري وری کړی او د پرونی زلزلې د مړو شمیره هم تر 2000 او وخت د پدې اړه هم درته راپور لرو. خبرونه دوی منی مې ډیره برخه ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځنګړي شوی. د مشرانو جرګې غړي وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون باید لاغوه شي. د دې جرګې اکثرو غړیو د یکشنبې په ورځ په خپلو توندو څرګندونو سره له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون بې ګټې وباله. دوی همدارنګه پرېکړه وکړه چې د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو په اړه به راتلونکې اونۍ ته د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاحکار محمد حنیف اتمر دې جرګې ته وغواړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې اورو.
په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو په زیاتېدو سره د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه سره کتنه او یا هم د دې تړون د لغوې پریکړه وشي. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو وویل که چیرې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په موجودیت کې د افغانانو امنیت خوندي نه شي نو دا تړون بې ګټې دی. سناتور حسیب الله کلیمزی په دې اړه وویل
افغانستان
مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابولي بیا ټینګار وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو په اړه باید په راتلونکو څو ورځو کې د ولسمشر سلاحکار محمد حنیف اتمر د جرګې ته وغوښتل شي.
دا باید مستاسی پاپولاده جلسیت را وقارو دا دی سرا دا مطبعات پا مخی خبریو کو چه ستاسی موقف چی شده دا دی پایمان پا مقابل کی
تر دی مخی دا ولسی جرگی غریو هم ویلی چه باید امریکا سر امنیتی ترون لغوه او یا پری لسر غورو وشی. سناتورانو هم دراز دا هیواد و سنه امنیتی حالت دا اندخنی وار و بالا او دا افغانستان نریوال متحدین دا امنیت پا تینگخت کی گرم و بالل. دوی وویل چه افغانستان لامریکا سر امنیتی ترون لدی خو لدی سره اوس هم یو شمیر ولایتون لسقوط سره مخدی. سناتورانو په داسې حال کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښوده او امریکای د امنیت په برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړه چې له تېرو څو ورځو راهیسې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. د یکشنبې ورځې په جلسې کې له ډېرو بحثونو وروسته د دې جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار چې جرګې مشري یې کوله پرېکړه وکړه چې په راتلونکې اونۍ کې به د ولسمشر سلاحکار محمد حنیف اتمر د جرګې ته وغواړي.
و موردل چې د افغانستان مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې اکثرو غړیو ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي او دفاعي تړون د باید لغوه شي. دوی ویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې بې غوري کړې ده. په همدې اړه د افغانستان د پوځي او سیاسي چارو له یو کارپو جاوید کوهستاني سره غږېدل یو لخغلی کوهستاني نمو پوښتنه کړې چې د مشرانو جرګې دغه څرګندونې او غوښتنې چې له امریکا متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون لغوه شي څه معنا ورکوي او د دوی نظر په دې اړه باندې څه دی؟
دغه مسئله چې موږ ډېر توقع لرو د ایالاتو متحده نه او د دې پیمانې امنیتي را دغه یو استوزمن خبره ده چې موږ په خپل ملي قوای لرو، ملي اردو لرو، پولیس لرو، امنیتي ملي لرو او دغه پرسنل روزنه شوی ده. تر اوسه موږ نږدې 300 امنیتي پرسنل لرو، دغه سم مدیریت نه لري. کوم فشار چې افغانان باندې راځي په عملیاتو کې دشمن عملیات کوي، دا دولت په خپل ویده و دا دی کوم پروگرام نه درلود چې دا یو تدابیر ونیسی، عملیات ترسره کی، خلق تپایی ورکی، حتی والیان تا یو اماهنگی ولری پا ملایاتو که اوز چه کم فشار رازی بیاوایی چه دا امنیتی تلیم باید بیا کته نشی. دروس خدا سه موگ یو خبر تا مثلا شایده نیو چه ایالات متحده موگ تا کم حمایتی کمکونه چه پا پیمانی امنیتی را غیری اگر موگ تا مثلا
کوهستانی صاحب محترم، امریکا د دغه توافقنامې لمخې په کوم مواردو کې له افغانستان سره د همکارۍ لپاره مکلفه ګڼل شوې ده؟ آیا تر اوسه پورې دغه همکاري په سمه توګه ترسره کړې او څومره دغه اندېښنې چې ملي شورا یې مطرح کوي دا پر ځای دي؟
ګوره، په امنیتي تلون کې راغلی دي کوم وخت افغانستان په خطر مواجه شي، په کې تعرض وشي یا کوم تهدیدات، یعنی لوی تهدیدات همسایګانو له خوا وشي یا نور تروریستي ډېره لوی تهدید وي، افغانستان د ایالات متحده نه او د ناتو نه غوښتنه کوي چې موږ ته حمایت وکړي. هغوی د خبره فعلی بیا حمایت کوي. په نورو برخو کې راغلی دي په کوم عملیاتي پروګرامونه چې د افغانستان دولت لري موږ آماده یو په ټول عملیاتونو کې تخنیکي حمایتي مرستې ترسره کړو. دغه راغلی دي که اوس په کندوز کې دي که په سنګین یا سرپل دوی که غالي هوایي بمبارد وشي هغوی دا کار کوي، که چولک غالي د زخمیان و شهیدان و د تخلیه کولو دپاره دوی دا کمک کوي، مهمات هستوي نور کمکونه دوی ترسره کوي. دغه خپله موږ خپله وظیفې ترسره نکړو، کوم سنگین تجهیزات چې موږ ته وعده شوی دی دغه خو مهم خبره ده چې تر 2023 کال کې دغه وعده باید ترسره شي. ضروریات باید خپله دولت افغانستان تعیین کړي که اولویتونه کوم دي. تر اوسه خو موږ په خپل مشکلات بوخت یو، امریکا سره کوم هغه نه لرو، مذاکرات نه لرو، ناتو سره کوم مذاکرات نه دی کړی، په دې توافقنامې باندې کوم خاص نشست تر اوسه نه دی شوی. ممکنه په خپل سر غږیږو، صحیح ده چې امریکا موږ سره مثلا هغه توقع چې موږ لرو تر اوسه نه دی کړی، خو دغه په خپله باید یو اول یو موټی شو، متحد شو، خپل مشکلات حل کړو.
د سیاسي او پوځي چارو افغان کارپوه جاوید کوهستاني چې د مشرانو جرګې د نننۍ بحث په اړه له موږ سره خبرې وکړي، ښاغلي کوهستاني وویل چې د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې د مدیریت ضعف موجود دی او باید مخکې له دې چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګولو کې په ناغېړۍ تورن شي باید د افغان پوځ مدیریت ته پاملرنه وشي. تر لنډې دمې وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزی پونه کی
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه خبرونه کوي. ل وادي سره سم د افغانستان کې د هندستان ل سفیر خغلی امیر سینا سره مرکه چمتو شوې چې په ګډه وورو. د افغانستان کې د هند سفیر امیر سینا وایي چې د افغان ولسمشر لمړی سفر هند ته ډیر اهمیت لري. د خغلی سینا په خبره په هند کې هم د افغانستان د مسایلو په اړه باندې ډیره لیوالتیا موجوده ده.
مستر بسل ٹھینک یو ویری مچ
خغل سفیر صاحب دا چې هند ته د جمهور رئیس اشرف غنی له سفر مخکې موږ ته وخت را کړ تر څو د سفر په اهمیت خبرې وکړو، مننه کوم. ور سره په پیل کې غواړم چې پوښتنه د دې سفر په اړه د هندي چارواکو نظر څه ده او ستاسو په اند د سفر له ځان سره څه پیغام لرل شي؟
ول ٹھینک یو ویری مچ فار گیوینګ می ان اپورتونټی ټو سپیک.
زه هم له دې مننه چې د ازادي رادیو اوریدونکو می غږ اوري، له تاسو مننه کوم او ټول ته درناوی وړاندې کوم. د هند څخه د افغان ولسمشر لیدنه ډیره مهمه ده. هغه اړیکو ته پکتو چې مونږ د گاونډي سارګړو هیوادونو او خلکو لپاره چې کلونه سره اوسېدل یو بل سره لرو، دا سفر دی رسمي سفر په پرتله لزان سره ډیر چلري. د افغانستان له هر جمهور رئیس څخه په هند کې تلخ ګرم هرکلی شوی او بیل شکل اشرف غنی څخه به هم کیږي چې هند ته لومړی سفر دی. زمونږ جمهور رئیس او صدر اعظم هم دې سفر ته سترګې پلار دي. په حقیقت کې د افغانستان په اړه هندستان ډیره دلچسپي لري. نو رسنۍ استراتیژیکو او سوداګریزو ټولنو بیلابل پروګرامونه جوړ کړي او په مجموع کې د سفر تمنګ د ډیر اهمیت په نظر ګورو. هغه به د هند جمهور رئیس شخصي ملموي او زمونږ له ولسمشر سره به پر راجپتی 52 یا د هند په جمهوري ریاست کې وویني.
هی ویل بی دی پرسنل ګیسټ اف اور پرزیدنت، هی ویل بی سټینګ وذ هیم ان راجپتی بھون.
ټینک یو
ویری مچ. سو از یو منشن دټ مننه لکه سره چې تاسو یادونه کړه، په افغانستان کې انتخابات وروسته د هند ته د نوی افغان ولسمشر لمړنۍ سفر دی. څه فکر کوي د سفر د بحث وړ اجنډا به څه وي؟ آیا هندي مشران هم څه خاص اجنډا لري چې په خبرو کې راپور تکړي؟
اجنډا وی هاف
استاس سوال پړه بو ام په دې سفر کې بعد د سیاست امنیتی وضعیت هغه څه چې په اقتصادي برخه کې پیښیږي په هغه اړه او په دې بابا سوچي چې جمهور رئیس اشرف غنی دراتلونکو په اړه څه لید لري. لکه وړاندې مو چې ویلي، هند افغانستان د پریخودو هیڅ پروګرام نه لري. موږ د افغانستان کامیابی ته ژمن یو، نو باید سره کینو چې د افغانستان د نوي حکومت لمړی ضرورتونه وپیژنو او له دې خبر شو چې افغان حکومت په کومو برخو کې د هند څه ډول مرستې غواړي. نو ویل شم چې تقریبا د هر څه پاړه موږ ستراتیژیک شریکان یو، د خپل یو ایجنډا ده. کته سي ستراتیژیک تړون ووبیني نو په بیلابل وختونو کې بیلابل موضوعات د بحث وړ دي.
هندستان په سیمه کې یو مهم هوادونو څخه دی چې د افغانستان سره د بیا رغونې او بیا جوړونې په برخو کې مرسته کړې دي. آیا له دې سفر څخه د نو سمالي مرستو د ژمنې هله کې دي چې هند د افغانستان لپاره وکړي؟
آی ډونټ ثینک وی آر لوکینګ ات
ذا فکر نه کوم چې مونږ د په اوس وخت کې داسې کوم اعلامیې په لټه کې وو. دا له هنده د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی لیدنه ده. دا د هند او افغانستان دواړو مشرانو لپاره ښه ده چې یو بل وپیژني او په دې اړه خبرې وکړي چې څه کول پکار دي. څنګه چې تاسو خبرې، هند له افغانستان سره د $2 میلیارد مرسته ژمنه کړي. په حقیقت کې بودیجه شته، نو زه فکر نه کوم چې اوس مونږ بیا د کومې مالي مرستې ژمنه وکړو. په دې برخه کې هغه څه چې شاید پرې بحث وشي دا دی چې د شته امکاناتو څخه څنګه استفاده وکړو او هغه پروژې چې پرې کار روان دی هغه بشپړې کړو. دا د افغانانو په ګټه ده.
مونږ چې د افغانستان له جمهور رئیس سره د هند سفر په اړه کومې خبرې کړې دي، جمهور رئیس وایي په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره د نو مالی مرستو د ترلاسه کولو پر ځای د هغوی په پانګونې ټینګار وکړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې وړاندیز په اړه تاسو څه وایئ؟
زه په ټوله کې د جمهور رئیس اشرف غنی له هغو کارونو چې دلته یې کوي او یا یې له هنده غواړي چې وی کړي ملاتړ کوم. نو په دې سفر کې به د هندي پانګوالو او سوداګرو سره د جمهور رئیس خبرې د سفر یوه بله برخه وي. هغه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې نقشه او خپل نظریات له هندي سوداګرو سره شریک کړي. په دې اړه به څرګندونې وکړي چې په کومو برخو کې د هند مرستې او تجربې غواړي. شاید جمهور رئیس اشرف غنی د کانونو، زراعت، پوهنې، روغتیا او ډیرو نورو برخو کې چې موږ د هغه او له ټیم سره خبرې کړي بحث ولري. نو موږ انتظار وباسو او دقیقا چې هغه به د افغانستان په استازیتوب اقتصادي ټولنې ته په یو ښه مسیر کې د پانګونې بلنه ورکړي او موږ به کوشش وکړو چې خپل پانګوال وهڅوو چې په دې مهمه سیمه کې پانګونه وکړي.
in these critical areas.
Yeah, thank you very much. If we come to the relation
خکدا افغانستان او پاکستان اړیکو ترا شو د ملي وحدت حکومت له جوړې درسه د دوړو هوادونو په اړیکو کې یو ډول ډراماتیک بدلون لیدل کېږي. آیا د نک دیوالو خو تاسو اندېښمن کړی نه یاست؟
نو وی ډونټ هاف اکچولی کنسرنز اون دیس.
نا په دې اړه مونږ څه اندېښنه نه لرو. مونږ په یوه سیمه پورې اړه لرو. مونږ ټول ګاونډیان یو. دا عادي حالت دی چې طبیعي ښې اړیکې ولرو. دا اړیکې باید نه یوازې د پاکستان او افغانستان وي، بلکې پاکستان باید هڅه وکړي چې د هند سره هم اړیکې ښې کړي. په ورته ډول هند هم د پاکستان سره د ښو اړیکو علاقه مند دی او په دې اړه چې د اړیکو پرمختګ ډراماتیک دی یا نه دی نه غواړم څه ووایم. ولې ویلی شم چې د افغان حکومت لخوا ډېرې هڅې شوي اوس دا پتاسې او هغوی پورې اړه لري چې قضاوت وکړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا نږدېوالی متقابل او مساوي دی کنه. د هند له درسه نه غواړم چې په دې اړه څه ووایم، ولې د ګاونډیو لپاره دا ډېره طبیعي ده چې ښې اړیکې ولري.
دا د سولې د هڅو نتیجه ده چې افغانستان پاکستان ته نږدې کړ او سوله هغه څه دي چې اغېز په ټوله سیمه پرېوز. افغان حکومت چې په دې برخه کې د پاکستان سره هڅې کړې، تاسو څنګه ارزوي؟ البته باید ووایم چې چین هم په دې هڅو کې شریک دی.
فکر کوم افغان حکومت ټول کارونه سم مخته بیولې دي. په دې خاطر چې همداسې اړتیا ده، په حقیقت کې د هرې کامیابۍ لپاره افغانستان سولې ته اړتیا لري. تاوتریخوالی چې کېږي د منلو نه دی. څنګه پیښه چې په جلال آباد کې وشوه داسې پیښې د غندلو دي او باید چې داسې پیښې ودرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس د سولې د هڅو په برخه کې د هند ملاتړ غوښتونکي هم دی. تاسو له دې پروسې څه ډول ملاتړ کولی
شئ؟
مونږ ډلو او ګوندونو ته لاسرسی نه لرو. مونږ یوازې له یوه لوري یعنې افغان حکومت سره اړیکې لرو. مونږ طالبانو یا د هغوی مشرانو او یا نور وسلوالو ته مستقیم لاسرسی نه لرو. مونږ ښه ملاتړ کوونکي یو نظر دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به یو څو هیوادونه همکاري وکړی شي. د هندي حکومت موقف په دې برخه کې څرګند دی چې ټولې افغاني پروسې او پروګرامونه چې مشري یې افغانان کوي ترې ملاتړ کوي، خو د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې او ګټې باید زیانمنې او اغېزمنې نه شي. نو موږ په دې برخه کې د افغانستان ملاتړ کوو.
وی ویل بی سپورټینګ ګورنمنت اف افغانستان.
سو اکچولی ان افغانستان ایکسپرټس ان ګورنمنت افیشل سې
دا افغان حکومت او کارپوهان وایي چې د هند ملاتړ د دې په خاطر هم ډېر مهم ده چې هند او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې په افغانستان کې په یو بل باندې د تورونو د لګولو په لوبه کې ښکېل دي او ورسره دا هم ویل کېږي چې یو ډول نیابتي جګړه د دوی ترمنځ روانه ده. نو سوال دا په داسې حال کې چې پاکستان دلته په افغانستان کې د هند نفوذ محدودول غواړي، تاسو وضعیت څنګه سیړئ؟
influence in Afghanistan at some time.
People can demand restricting India's presence.
خلق کولی شي د هند نفوذ د کمیدو غوښتنه وکړي، خو نه پوهیږم چې خلق د هند نفوذ څنګه محدودوي. زه باید وایم چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې یوازې د حکومتونو ترمنځ اړیکې نه دي، دا د دوه هیوادونو د خلکو ترمنځ اړیکې دي. دا اړیکې زموږ د زرګونو کلونو تاریخ څخه سرچینه اخلي، او حتی له هغه وخت څخه هم مخکې چې لا پاکستان پیدا شوی نه و. اوس چې یو هیواد جوړیږي، نو په دې معنی نه ده چې زموږ تاریخي اړیکې دې ورانې شي. د هغو کارونو څخه چې موږ یې کوو، دا نفوذ په خپله نوې بڼه او نوی رنګ اخلي. زه ستاسو سوال ته چې د نیابتي جګړې په اړه ده هم راځم، خو هغه کارونه چې موږ یې دلته د بیا رغونې، د ماشومانو تعلیم، روزنې او عمومي روغتیا په برخو کې کوو، دا ټول هغه کارونه دي چې په عامو خلکو اغیز کوي. دا د هند په نفوذ کې شمیرل کیږي چې هندوستان لپاره د افغانانو په زړونو کې مینه پیدا کوي. نو نه پوهیږم چې خلک به زموږ دا کارونه څنګه بند کړي، یا غواړي چې بالاخره موږ داسې تصمیم ونیسو چې په افغانانو ویزې بندوو او ووایو چې نور افغانان هندوستان ته نشي راتلی. خو موږ وایو دا زموږ پالیسي نه ده. موږ غواړو د افغانستان سره ډیره راشه درشه ولرو، ډیر افغانان راشي، او همدا وجه ده چې موږ په افتا کې د شاملېدو علاقه لرو. تر دې چې که یو څوک د هوایي ټکټ اخیستلو توان نه لري، وکولی شي د بس له لارې په 8 ساعتونو کې له جلال آباد څخه امرتسر ته سفر وکړي. نو د دې کار د کولو لپاره د ګاونډیو مرستې ته ضرورت لرو چې هغه د سارک غړی دی او د سیمې هیوادونو نږدېوالي ته ژمن دی. دا کار د حکومتونو نظر او د افغانانو هیله ده. تاسې د نیابتي جګړې یادونه وکړه. په حقیقت کې زه د هغې له درک عاجز یم. ډېرو شنونکو دا موضوع یاده کړې. نه پوهیږم دا موضوع له کومه راځي. په داسې حال کې چې ملکي خلک وژل کېږي، افغان امنیتي ځواکونه تلفات ویني، کورونه، بانکونه او پانتونونه تر حملې لاندې راځي، دلته د نیابتي جګړې خلک دي چې د نورو په ځای جنګېږي. کله چې وایو پراکسي یا نیابتي قوه، نو دا همغه خلک دي چې دا جنګ کوي، له باندې مرستې او پټنځایونه پیدا کوي او د یو هیواد په استازیتوب جنګېږي. اوس که جنګ وګورئ، دوه لورې به پکې دخیل وي. سوال دا دی چې بل لوری کوم دی چې جګړه کوي. آیا هندوستان دلته د کومې ډلې ملاتړ کوي؟ څوک جنګ کوي او څوک د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګېږي؟
زنو پاکستانی جنرالانو ویلې دي چې د حامد کرزي د حکومت په وخت کې افغانستان او هندوستان په ګډه د بلوچستانو ملاتړ کولو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
ما دا ټول څرګندونې اورېدلې. په حقیقت کې خپله پرویز مشرف شاوخوا یوه میاشت وړاندې ومنله چې هغه د حکومت ضد د ځینو ډلو ملاتړ کوو چې جمهور رئیس حامد کرزی او د هغو حکومت وویروي. نو دا کار د دوی اړوند دی چې ویدروي، او تر هغه ځایه چې د بلوچستان موضوع مطرح ده، دا موضوع له افغانستان سره په دوه اړخیزو او د امریکا سره په درې اړخیزو ناستو کې مطرح شوې ده. د بلوچستان په اړه باید یوه موضوع له یاده ونه وځي چې هغه د افغانستان له هلمند، قندهار او نیمروز سره ګډه پوله لري. په تیرو 14 کلونو کې امریکایي او برتانیایي ځواکونه په دې سیمو کې وو. که اوس څوک وایي چې هند په افغانستان کې تروریستان روزي او یا ورته وسلې ورکوي، نو د امریکا او برتانیا ځواکونو څه کول؟ دوی ښه استخباراتي معلومات، بې پیلوټه تیارې او له فضا ښه څارنه لري. په داسې حال کې چې پاکستان موږ د بلوچستانو پر روزنې تورنوي، دوی څه کول؟ آیا دوی نه لیدل؟ نو زه وایم چې بلوچستان یوه سیمه ده چې ځان ته تاریخ لري او پاکستان هغه له ټولو ښه پیژني. دا یو جنگ دی چې زه نه غواړم د هغې په اړه نظر څرګند کړم، خو دا یې دا بې بنسټه ده. دوی په دې اړه هېڅ ثبوت نه لري، او حتی ویې نه شو کړی چې په دې اړه امریکایانو ته څه وړاندې کړي. امریکایانو دوی ته په ښکاره ویلي د هغو ادعاو په اړه چې دوی یې کوي څه رښتیا نشته. خو دوی باید هم دا شعار ولري، ځکه چې اوس نړۍ پوهیږي چې په افغانستان کې ټول تاوتریخوالی له کومه ځایه کېږي. دوی دا پالیسي څنګه افغانانو ته توجیه کوي؟ دوی وایي چې موږ نه یوازې تاسې وژنو، بلکې د هند په وړاندې هم له دې لارې جګړه په مخ کې وړو. دلته هندي ځواکونه چیرته دي؟ آیا دلته موږ کوم قوت لرو؟ دا توطیه ده چې دوی جوړه کړي. د دې په ځای چې دوی ومني چې دوی دلته نیابتي جګړه پیل کړي، غواړي چې وښيي دلته دوه لورې یو له بل سره جګړه کوي، تر څو جنګ یې د دوی او نړۍ په وړاندې توجیه پیدا کړي. دا یوه د لوګي پرده ده.
بیرته د افغانستان د وضعیت په اړه بحث تر شو، د امنیت او سولې لپاره د افغان حکومت هڅې څنګه ارزوي؟ آیا دا په سم لوري د حرکت په حال کې دي؟
is it on the right direction?
It is. Ultimately, the fact that if there are disgruntled...
بله، په سم لوري دا هڅه کیږي. طالبان بالاخره افغانان دي او باید بیا سم لوري ته راوګرځول شي، نو دا هلې ځلې په ښه توګه روانې دي. دوی ته وړاندیز دا دی چې تاوتریخوالی بس کړي او که غواړي چې په سیاست کې برخه ولري باید چې شریک شي. په دیموکراسي کې دا ډېر ښه ګام دی چې هر څوک کولی شي په حکومت کې برخه واخلي او لوړو چوکیو ته لار پیدا کړي. فکر کوم د افغان حکومت هڅې په ځای دي. په دې اړه یې نه یوازې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې، بلکې د پاکستان د ټولو متحدینو، سعودي عربستان، چین او نورو ته یې هم دا غوښتنه رسولې ده. موږ د چین د رول ملاتړ کوو، ځکه چې موږ پوهیږو او چین ښه معلومات لري چې څه روان دي. بالاخره دا وضعیت په ټوله سیمه اغیز لري. افغانستان یوازې د جنګ میدان ګرځېدلی. که دا ځواکونه بریالي شي، دا په موږ ټولو او زموږ په امنیت اغیز لري. د افغان حکومت دې هڅو ته د نیکمرغۍ هیلې کوو او هیله مند یو چې لاسته راوړنې ولري. خو د سولې د خبرو لپاره څو ټاکل شوي نیټې له لاسه وتلې دي. طالبانو تازه د نوو عملیاتو اعلان وکړ، نو نه پوهیږم چې دا به د سولې په خبرو څومره اغیز ولري. موږ هیله مند وو چې تاوتریخوالی به ختم شي او طالبان به بیا داسې څرګندونې چې د جنګ د اعلان په اړه وي ونه کړي.
هنته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړني سفر د اهمیت او وړاندو مسایلو په اړه مو په کابل کې د هند له سفیر امیر سنا سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه ورېده چې په د ازادي راډیو د کابل څنګه مشر حمید محمد کړی و. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 دی. فرشتې جلال زیته ور ورکو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغې وروسته د سپورت نړۍ او بیا هم له موږ سره پاتې شئ.
تکل سوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا هند ته ولاړ سی. په کابل کې د هند سفیر امر سینا نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ولسمشر او هندي چارواکي به په افغانستان کې پر روانو سیاسي حالاتو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزیابي خپلواکه کمیټه وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره پیاوړي اراده نه لري او په دې ارتباط سمې ستراتیژۍ نه دي جوړې سوې. د افغانستان ولسي جرګه کې نن د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر څرنګوالي خبرې وشوې او ځینې کسانو وویل چې پر دغه تړون باید له سره بحث وشي او د لغوه کېدو یادونه هم وشوه. په نیپال کې نن د زلزلې یو بل زورور ټکان د هیواد د پلازمېنې کټمنډو شاوخوا سیمې ولړزولې. چارواکي وایي د پرونی زلزلې له امله د مړو شمیر پر 2200 اوښتی دی. نن په قزاقستان کې د جمهوری ریاست انتخابات دي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې کړي او رسنۍ په دقت څاري. نو داسې ګڼل کېږي چې دغه هیواد ولسمشر نورسلطان نظربایف به د 15مې پرله پسې دورې لپاره بیا وټاکل شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د روسیې د 2013 نړیوال جام د فوټبال سیالیو د مقدماتي مسابقو لپاره دوهم دور فچ اچونه د ماليزیا په کولالمپور ښار کې تر سره شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس افغانستان په 5م ګروپ کې ځای لري. د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان ملي ټیم به له سنگاپور، کامبوجیا، سوریه او جاپان ټیمونو سره لوبي تر سره کړي. په دې سیالیو کې به افغانستان د فوټبال ټیم لومړی د سوریه له ټیم سره لوبه وکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس افغانستان د فوټبال په برخه کې په نړۍ کې 115 او په آسیا کې 12م ځای لري. ټاکل شوی دی په راتلونکو دوه اونۍ کې د کابل د 5 زونونو ترمنځ د نجونو د سوپوهولو سیالیو پیل شي. د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون مشر داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو هدف د نجونو ملي ټیم ته د لوبغاړو غوره کول دي. د ښاغلي اختری په خبره د نجونو د ملي ټیم د جوړولو لپاره د کابل د 5 زونونو څخه 40 لوبغاړي غوره کیږي. او د کرکټ د چیلنج کپ سیالیو په لړ کې د بغلان ولایت ټیم وتوانید چې د بدخشان ټیم ته ماتې ورکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ټول چې د بدخشان ټیم په څلور دېرش اورونو کې د ټولو لوغړ په سوزېدو سره یو سلو سلویش منډي هدف وټاکه، خو د بغلان ټیم وتمنیت چې په دېرش اورونو کې د اوو لوغړ په سوزېدو سره د هدف افرا کړي. د ښاغلي هوتک په خبره د دې سالوي د ترسره کېدو هدف د ولایتونو په کچه د کرکټ لوبي ته وده ورکول دي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 مې منځنۍ صفه خبرونه کوي. اوس په هم را شو د هند له سفیر امیر سینا سره د مرکې دویمې برخې ته، البته دغه مرکه په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید محمد کړی ده. ل دوی لومړی نیمه کې یو لوی برخه خبره شو، اوس دویمه وړه برخه خبرې دوته چمتو ده.
زنه افغان چارواکی وای چې روان کال به د امنیت لپاره د افغانستان لپاره خورا سخت کال وي، او په همدې حال کې ویل کېږي چې د اسلامي دولت په یو نوې ډله د ظهور په حال کې ده، او هڅه کوي چې په افغانستان کې ځانته مرکز ولري او جلب جذب وکړي. چې د ډیرو کتونکو په وینا دا به نه یوازې د افغانستان د امنیت لپاره بلکې د سیمې د امنیت لپاره هم یو ګواښ وي. اساسي پوښتنه دا ده چې هندوستان د سیمې د یو غښتلي هیواد په توګه د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان سره څه ډول مرسته کولی شي؟
Can provide to tackle this problem.
See, except for putting forces on the ground,
Hindustan lade prata chis wakuna Afghanistan to wuligi da Afghan zwakuno pa payawrtya ki da khpal tawan tar hada kar kade dai. Bil akhira ta se iwi qawi ta zarurat lare che da baghawat control awlo aw mubarize pa barkha ki is dakde li dilewi turso pa awal khat ki wajangi ki ka da logistic satane istikhbarat aw nor barkho khabarawi mung la Afghanistan sara nizdi adi ki laro da Afghanistan da payawrtya la para bahar kar wakdo zaka che da rikhtya yow gwaakh dai. Khuda che په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله آیا په عراق او سوریا کې د جنگیدونکو داعش ډلې سره تړاو لري کنه، دا موضوع د بحث وړ ده. دا پخپلو کې څه ډول اړیکې لري، آیا مذهبي، آیا ایديولوژیکي، په خاصه توګه د تکتیکونو په اړه مونږ باور نه لرو. دا سوال د ډیرو خلکو لخوا مطرح شوی چې آیا روختیا عراقي اسلامي دولت ډله ده یا سیمه ایزه پدیده، او یا د علامه تغییر دی. پاغوی ډیر نمونه خودل شوی دی، خو بل اخره ویل شم چې غوی د حواله لارې نه دی راغلي، څنګه جوړ شوی او څوک یې ملاتړ کوي. په هند کې هم د داسې بغاوت کوونکو سره مخ شوی یو، او مونږ په هیګو د حکومت ضد دا ډلې کوم ملاتړ او پټنځایونه ونه لري، دوی پاتې کیدای نشي. نو افغانان او افغان حکومت یې باید وګوري چې دوی خپل پروګرامونه چیرته طرح کوي. زه پوهیږم چې دوی کولای شي خلک استخدام او یا طالبان جذب کړي، اما د خلکو استخدام د دې ظرفیت نه ورکوي چې غوی دې یو هیواد وګوخي. دا چې دوی ایديولوژي څه ده، ملاتړی او سازانی څوک دي، او څوک یې مرسته کوي، هغه موضوعات چې باید ژورې وڅېړو. دقیقا لکه تاسو چې اشاره وکړه، کدا رښتیا د اسلامي دولت ډلوي، نو لوی ګواخته یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د پاکستان، هند او ټوله نړۍ لپاره.
کدا افغان ځواکونو څخه د هند ملاتړ موضوع ته راشو، اوس مهال هندستان افغان ځواکونو ته نظامی زده کړې ورکوي، خو د افغان ځواکونو اساسي اړتیا د هغوی تجهیزول دي. افغان ځواکونه د جنگ درنې وسلې نه لري. په دې برخه کې افغان حکومت له هندستانه د مرستې غوښتنه کړې وه، ویل کېږي چې هغه رد شوی. آیا هند به په دې برخه کې بیا مرستو ته زړه خکړي؟
No, it wasn't refused. That's wrong information. It
was نه هغه نه درته چې دا معلومات سم نه دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د کار په لومړیو میاشتو کې دا سی وړاندیز شوی وو، او دا لا هم مونږ ته صحیح دی. دا چې افغان حکومت نوې کار شروع کړي، نو له هندي مشرانو سره ګوري او په دې اړه تصمیم نیسي. دا خبره ممکن د دواړو هیوادونو مشرانو په لیدنه کې راپورته شي او دوی به تصمیم نیسي. خو هندستان په عمومي ډول ټینګار کړی چې د توان په حد له افغانستان سره په هر لحاظ ولاړ یو. په دې برخه کې هم ځینې شیان دي چې مونږ خپل تولیدو، ځینې دي چې مونږ واردو، او داسې دي چې مونږ اخلو. تر یوه حد مو افغان لوري ته قناعت ورکړی. دا اړتیا په صورت کې به هند په هغه غور وکړي. نو فکر نه کوم چې د افغانستان د وسلې او یا نورې غوښتنې دي د هندستان لخوا رد شوي وي.
هند ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د لومړني سفر تر د هدف او اهمیت په اړه مو د هندستان له سفیر امیر سنا سره د ازادي راډیو د رئیس حمید محمد مرکه اوریدله. په دې مرکه کې چې ورسته برخه وس خبره شوله، د هند سفیر ټینګار وکړ چې هند تر خپلې وسیله افغان ځواکونو سره مرسته کوي، او همدارس د وسلو نورو مسایلو د ورکړې په اړه هم دوی خپلې ژمنې نه دي ماتې کړې. اوس په همرا شو یو بل راپورته د سولې لپاره د آزاد او مدني ابتکار ټولنه وایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې په بدو کې د نجونو په ورکولو کې کموالی راغلی دی. د دې ټولنې مسؤلینو د یک شنبې په ورځ په کابل کې د یو شمېر دیني عالمانو په غونډه کې ویل په بدو کې د نجونو ورکول د اسلام او مدني اصولو خلاف عمل دی او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي. دیني عالمان هم په بدو کې د نجونو ورکول یو ناوړه عمل ګڼي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د سولې لپاره د آزاد او مدني ابتکار ټولنه په دې نظر ده چې په ځینو ولایتونو کې په بدو کې د نجونو د ورکولو د کمیدو سبب د خلکو د پوهې لوړېدل دي. د دې ټولنې مسؤلینو د یک شنبې په ورځ وویل چې په دې اړه په کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو کې یوه ټول پوښتنه کړې او ور معلومه شوې ده چې په دې ولایتونو کې په بدو کې د نجونو ورکړه کمه شوې ده. په سروې کې راغلي چې د دې ولایتونو اوسیدونکي په بدو کې د نجونو ورکول غندي او دا عمل یو ناوړه دود بولي. د دې ټولنې د ارزیابۍ مسؤلې خاطرې اسد د خپلو فعالیتونو په اړه آزادي راډیو ته وویل.
یه پروژه در حدود بیشتر از 2 ماه میشه که آغاز شده و برنامه متعددی داره.
دا پروژه سباند 12 میاشتې کېږي چې پیل شوی او په بدو کې د نجونو د ورکولو کمیدو ته هڅې کوو. د سیمې خلکو ته کنفرانسونه جوړ شوي سو خلک د دې نوړ عمل څخه ډډه وکړي. په راتلونکي کې هڅه کوو چې دا پروګرام د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځوو.
د سولې لپاره د آزاد او مدني ابتکار ټولنه وایي چې دا سروې د کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو په 9 ولسوالیو کې له شاوخوا 40 ښځو او نارینهو سره د لیدنو کتنو، ناستو او مرکو پر مټ ترتیب کړی ده. ویناوالو وویل په بدو کې د نجونو ورکول د بشر پر وړاندې زور زیاتی دی او خلک او حکومت باید د دغه ناوړه دود مخه ونیسي. په غونډه کې راټول شوو یو شمېر ښځو ویل چې جرم یو فردي عمل دی او اسلامي او مدني قوانین هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې مجرم دی د یو بل انسان په قربانولو سره له جرم آزاد شي. ځینو ښځو له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل، پنجشیر او پروان ولایتونو کې له پخوا راهیسې په بدو کې د نجونو ورکول کم و او په کار ده چې دا پروګرامونه په هغو ولایتونو کې پیل شي چې د بدو ورکولو دود پکې اوس هم شته. د فرشتې په نامه یوې آزادي راډیو ته وویل
په بدو کې د نجونو ورکول یو نوړه خوشنط دی. کابل له نورو ولایتونو سره نه مقایسه کیږي او دا پروګرام به هغه وخت نور هم ګټور شي چې په لرې پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شي.
په غونډه کې ناستو دینی عالمانو هم د بدو له دود سره مخالفت وکړ. دینی عالم عبدالواسع صافی آزادي راډیو ته وویل
قرآن اجازه نور کوي، حدیث اجازه نور کوي، اجماع اجازه نور کوي، مسلمانان اجازه نور کوي، نو موږ هم باید دین اجتناب وکړو. موږ باید بد ورنکړو د دې د دواړو طرفونو دوستان چې دي هغوی په دې باندې ران جوړي چې راته نو د دې نه باید صرف نظر وکړو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې له پخوا راهیسې د قتل، نامشروع جنسي اړیکو او له نامحرم سره د ښځې د تیښتې موضوعګانې د نجونو په ورکولو حل شوي دي. کارپوهان د دې دود علت د خلکو ناپوهي، بېوزلي او د اسلام او مدني قوانینو څخه د خلکو بېخبري ښیي.
لازدی رادیو مو راپورونه او خبرونه او همدار از هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړني سفر د اهمیت او هدف په اړه باندې د هند له سفیر امیر سنا سره په دغه پروګرام کې بشپړه مرکه واوریده. اوس وخت په افغانستان کې 4 بجې او 23 دقیقې دي. زموږ راپورونه او خبرونه همدلته ختميږي. له دې وروسته د ورکوښو ځنو پروګرام اوریدل شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خو خو بریالي وسی. دا د بیان د تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اس نه راولېږي او خپل ورکښوي عزیزان ولټوي. تاسو کولای شي چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 میلی لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږي. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دوو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات خپاره شوې دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونه ځنډه وراځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 3 2 4 4 1 15. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو څخه اورئ. په ازادۍ رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زاد ازادی رادیو او کرک کوم ته لیک اله دزرل سره سلامونه مرانی کوم. موږ یو انجینر پیدا کړل د کندهار په ولایت کې. د هر مسلمان وو کوي تک سره کالی دي نشم فلان دي. که د هر مسلمان وو کوي کولای شي موږ په داش مره باندې اړیکه ورسی. 0 0 5 0 9 3 2 3. یو ځل بیا شنا روایم: 0 0 5 0 9 3 2 3. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي او شکر ورته چې زنګ ووهي. موږ پیدا کړی د هر یو خدا بلا خو چې زنګ ووهي دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه صابر خبر کوم د بیسدو ولسوالۍ د بنغرو د کلي نه. ورجانا، موږ سره د یو کس په باره کې معلومات دی، نو زه د دې کس نوم هم اخلم او د دې عمر هم ویم. نو که چاته پته وي بیا درته زه خپل د ټیلیفون شمیرې موږ سره دې رابطه وکړي. یو کس چې د عبدالله په نوم دی، یو 12 کاله عمر لري. د پلار نوم یې حمیدالله دی، د مشر ورور نوم یې وحیدالله دی. د نن نه شپږ میاشتې یا 15 میاشتې مخکې د دی د دې بیسودو سیم د خیمو کې کورونه وو. اوس دا خیمې دلته نشته. ما ورپسې دا ځایونه هم ولټول او دا کس د پېښور آیات آباد په یتیم خانه کې پروت دی، 12 کاله عمر لري. نو زه د خپل ټیلیفون شمیرې تاسو ته وایم. که چاته هم دا کس په باره کې معلومات یا څوک خپلوان ما سره دې په دې لمبرو رابطه وکړي. روزانه ټیلیفون شمیرو ته غوږ شئ: 0 98 98 9 5. سو جان شمیرې ته بیا وکړه: 0 98 98 9 5. بل شمیره ده: 0 50 50 99 98. 0 50 50 99 98. روزانا د دې کس په باره کې ما سره معلومات شته. خو پوره پوره روزانا که هر چا خپل وي ورورې زوی وي ما سره دې په دې لمبرو رابطه وکړي. وسلام.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 0 0 4 4 2 1 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. د یادونه وړ ده چې د ازادي راډیو د دغه پروګرام له لارې نه د تاسو ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ. اوس ور ورسېد هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
زه ملاحد عبد الله د کاپیسا ولایت الیسی اوسیدونکی تاسو سره په تماس یم. محترم ورور، زما یو د ماما زوی د الیاس په نامه یادې ده. موږ تاسو ته دوه پیغامونه ورکړي وو. موږ ته چا وویل چې دا پیغام نشي شوی دی، او که رښتیا دا پیغام نشي شوی، دوباره دا تکرار موږ ته ورسوئ چې موږ هغه سړي سره تماس ونیسو.
ہلو، السلام علیکم. زه شاولی د هلمند ولایت څنګه نو سای سره کلاس خبرې کو. نو د حماس دی د محمد خان په نامه دا غسلور کله کې شورک دی چې دا شعر چا ته معلومات یا بل یو ته معلومات پر دا لمبر دی کله چې هر وخت مرتضان ګوي چې وینې لا پیغام خپور چې 01 فلور اته 08 یو یا 08 بیا څنګه فلور کله شعر په دا پیغام باندې موږ په دا لمبر څنګه ګوي. نو
السلام علیکم. زه عبد الرحمن د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالی البتدنګان څخه سره تماس کیم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ما د ازادي رادیو څخه هیله لرم چې په کومه سمه شي چې زما یو ماما د اسلام احمد په نامه دی، بل موټر خال محمد دی. نو تقریبا دا اسلام احمد په نامه چې دا ماما مې بریښنا کار مخکې د کوټ خلې دی، کله چې لري په خپل اعلان اوري او ما راغوري او بیا مثلا د په حال د په حال بچا ته معلومات یو ماته دی په هغه شماره باندې زنګوري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 درس 1500 کته و سلام په سلام
ما دا زمیره ده کارتونه ته درسیله ده چې دوی زما اورور ده چې ټول په نامه ده زه درمن ولایت سره در سره غنم کارڅه ما سره من مطلب دې ادا احمد مترنګ چې پروا اته مې لاس ازادي راډیو زنده ده
وعلیکم السلام علیکم د ایمان اوره تک نن چې رسول صلی الله علیه وسلم سمې خبره کړه ما ولور د باری چې د تنځه کار کې راش پاس کار کې زمو مکان د کور د کوټه سره د لکسي یو مسلمان وروه په خپل اړ یز مسلی په دالان باندې جنګوي زه ته ډول وره ما راځي د دوه تم جنګوال د مستغامه نه رسېب د ټول په شنه د سیطالاویا و یو دوه دوه باندې درې دوه تنځه سلو د ازمار ټریپش نه ته ما ته دې نه باندې جنګوي
سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او ویدونکو ټول ته سلام وایم بعد سلام اګران او محترم او د مدق په نامه باندې یو الګ دی د ګل محمد زوی دی ملا سعادت غونډې د کندهار اوسیدونکی دی دغه زوی په یو خبره نه مایوب هم دی او وایي چې درې کاله مخکې په نادرکه شوی دی او بیا د ازادۍ رادیو نه شوی چې دا هلک په جلال آباد کښې دی د دې هلک پلار جلال آباد ته راغلی خو نور مشخص ادرس ورسره نه شته او در په در ګرځي زه غواړم چې هر چا سره دا ادرس وي په دې شماره د هلک پلار ته زنګ ووایي چې زوی ورته پیدا شي 0 اویا شپږ دېرش درې نوي دوه سوه یو اتیا
پیغام پیغام مور دغه دی چې زموږ یو سړی ورک دی زه د یلمنو څخه حاجي نظر جان خبره درسره کوم چې په نامه د حمیدالله دی د توکل زوی دی د عبدالرفیع زوی دی د توکل مسی دی د روزګان دی په سنګسار کښې ورک دی اوس یې تقریبا تر کال یو نیم کال ته رسېدلی دی اوس موږ ته دغه معلومات نشته چې دغه سړی مړ دی که ژوندی دی که ته هر وخت دغه یلان د ورکو یلان ته خبر موږ نن انتظار کوو دا ورځ موږ ته راوښه چې پیدا شولو موږ ته په دغه لمبر باندې غږ راووي
السلام علیکم د زابل د ولایت څخه احسان الله احسان خبره کوم زما یو اکا زوی دی پیر محمد په نامه دی دېرش کاله کېږي چې د زابل ولایت د مرکز کلاب د خان د کلي اوسېدونکی دی د فضل محمد زوی دی ایران ته تللی دی نادرکه دی که چاته یې معلومات وي هغې زما غږ په خپله اوري نو پر دې شماره د زما سره اړیکه ونیسي 0 4 4 9 1 6 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 4 4 9 1 6 که د ده ملګرو ته معلومات یې یا دی خپل زما غږ اوري نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي. او بل مې یو ملګری دی د خیرالله په نامه دی د تخار د ولایت د شکمش د ولسوالۍ د باور د کلي به یي. نو که دی زما غږ اوري داسې دوه کاله راسه ناده راکه دی یو شی هم زما سره پروت دی. یا د ده پلار چې د امان الله زوی لمسی دی د امان الله زوی دی د خیرالله نمیږي که زما غږ دی اوري نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي. زه احسان الله احسان د زابل د ولایت څخه خبره کوم. شماره یو ځل بیا تکرارم 0 4 4 9 1 6 د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه بالکل بې احسان مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه دیر من ولایت ته ګرم سیر ولسوالۍ څخه د سمې خبره کوم. ما ولور او درباري چې د شپږ کال کېږي د ماماګان د کور نه د لکه سوي دي هر مسلمان لور یا دا ایلان اولی ماته دي لطفاً تر هغه شمېرې جنګ ووایا یا دی په خپل او یا د دان دواران اولی د ټلیفون شمېره ده 0 5 1 2 3 4 په دغه شمېرې ته ماته جنګ وي. ازادي راډیو ته مدرې څلور والم جنګونه ولي دي د موږ پیغام دي نشر کړي. السلام علیکم. ازادي راډیو ټول
زه تا اولاد هلمند ولایت خبره کوم. که څوک د شاولي په اړه معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي 0 5 1 0 6 3 2 5 2 5. شماره یو ځل بیا 0 5 1 0 6 3 2 5. ما دا دریم وار دی چې ازادۍ ته زنګونه وهم زما پیغام نه نشروي. نو زه د ازادي راډیو سره غوښتنه لرم چې زما پیغام نشر کړي.
زه زنګلایم د بغران د ولسوالۍ چې زما ورور وکړی چې نوم یې بسم الله دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري زموږ سره دې شریکي په دغه شمېره باندې چې د ده د پلار نوم حاجي حضرت نور اکا دی او د مشر ورور نوم یې عبدالله جان دی او په دغه شمېره زموږ سره اړیکې ونیسي 0 5 1 0 3 6 4 9 1 6 3 شماره بیا تکراروم 0 5 1 0 6 6 6 4 9 1 3 بل شماره ده 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1
ایو ماما دې شاوندې مېزه تقریبا اته نه تل کېږي چې لنه دلول صالح من دلات نه دلول صالح څخه برکتو دي چېرې دې ما ځاګړې ایا هم بل دوست د سره ته ځنې په دغه شمیره دې موږ سره اړیکه ونی چې ته زما د ټلیفون شمیره به 0 9 1 4 1 3 5 5 یو ځل بیا 0 9 1 4 1 5 5 بله السلام علیکم زه عبدالله رحمان الله کوم خبر دې ټول محترم کارکونکو او ورځن کې سلامونه ونی کې احترامات وړاندې کوم محترم یو پیغام وړاندې کوم زما ورور تقریبا اته کال کېږي چې نظر کړی معلومات نشته په دې اړه که هر مسلمان ورور معلومات لري په دغه شمېره دې ماته معلومات راځي محمد په نامه دی په دغه شمېره باندې معلومات 0 9 1 4 1 4 1 5 د ټلیفون بله شمېره 0 9 1 4 1 4 1 5 یو ځل بیا ټلیفون شمېره 0 9 1 4 1 5 0 9 1 4 1 5 حاجی محمد غلام حیدر رضی د نظر محمد رور مشهور وړ سردار محمد ک مرتضی نظر محمد د نوزاد الصلی و سیدون کای تاسو توجه په ډیره ډیره مننه مسلمان ور شي معلومات راکې جایزه ورکوه ډیره مننه وخت په فهم
چانه دا زمر څه خان دی په پاتې دی آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو ځای چې نقیبالله نومېږي تقریبا 2 کاله کېږي چې د کور نه لادرکه شوی دی. نس یا 10 کاله عمر لري، عصابي تکلیف هم لري. که چاته د دې په هکله معلومات وي انساني او اسلامي همدردې له مخې ما ته په دې شمېرې زنګ وهي او 50,000 افغانۍ جایزه هم لري او هیله ده چې زما دا پیام نشر ته وسپارل شي. ټلیفون شماره مې ده 0 9 4 4 9 9. وسلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل رښوې عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خپله پمانی کوم.